سلامونه په افغانستان کې د ماخام و بجې شپېته صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. یو ایرانی چارواکی وایي په 40 ساعتونو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوي دي. د ایران د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال دغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 60 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 1500 میلیونو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړی شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ د کرکټ دویمه شلووره لوبه نن شپه د بنگلادش په سلیټ ښار کې روانه ده. په دې لوبه کې چې د باران له کبله درې اوورونه راکم شول او ټول ټال 12 اوورونه به لوبیږي. افغانستان تر دې دمه په 11 اوور کې 16 منډې کړي او 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دمګړی نجیب الله زدران او عظمت الله عمرزی په میدان کې دي او د افغانستان په ګټه باندې منډې جوړوي. افغانستان تر دې مخکې یوه شلووره لوبه په بنگلادش باندې بایللی ده. د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 90,000 قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څیړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم که مشخصه نه وي څومره وخت نیسي. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دېرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ښایي تر دې زیات وي. روسیا له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه په نښه کوي او ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي. او په جنوبی کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 کسانو ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزي ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 20 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تري تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویدو سبب شوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
در روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوداو لندبل هوا له انسان شخوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي ځکه چې شور ماشور وي. لمرین یوریزی بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیشي او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون ځادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند وي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدې کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمېدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي. وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي او داخلي عذاب چې دی هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بيغه او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې، یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو، دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیږو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د وده او د رشد لپاره ډېر زیات د مسایې دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، د دوی ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او دغه سي مایاتونو اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډېر زیات ضایع کوي، نو دغه سي ماشومان یا غټان زر اختلاطی کیږي او کېدی شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پښتنه ده چې شاید ډیر خبري په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري. همداسې حامله میندو کې هم دا ډېر، لکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري، نو طبعا او دو کې چې دی د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دی، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایعاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکړي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په عام اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چې دی په یو، لکه څنګه چې ما وویل، په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي، او کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو هم غږ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه.
نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالی سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایعات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربان وکړي، او تبخیر چې دی د مایعاتو هغه هم زیاتیږي، چې په ورځ کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جګ اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه سې د مایعاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېرې زیاتې یا مایعات قلب ته برګشت ونه کړي، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي، او دا د چپه کېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ، خپلې پوښتنې راوستوي ازادي راډیو ډاٹ کام یا فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د 00 4 2 2 2 5 4 0 بل شمیره د 00 4 2 2 2 4 0 په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ 00 4 2 2 2 4 0 د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هوشمند میشي دی وایي په اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي، علت یې څه دی؟ په اوس وخت کې زیات خلک پرې اخته دي. همداراس یو بل اوریدونکی مو عصمت آریان لیکي، وایي په ګرمه هوا کې د انسان مخ او کله کله ټول بدن یو رقم غوړ شي، د دې علت څه دی؟ او بلدار چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کار کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظورې ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمۍ او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورید، لبنانۍ اوریدونکو مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرم هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي او د سږو د اخته کېدو او د سږو د ناروغۍ باید مختلف د تنفسي ناروغۍ باعث ګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا د ککړتیا باعث ګرځي. ګرمه هوا چې دغه د هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده وي، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده وي چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکو چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدوات فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته حدیث تلا کې مونږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمې هوا سره موجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمه کې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې دی هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخو ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي او دغه شي، یا هماغه برخه که چېرته مخ نه نورې برخې کېدی چې هغه د نرۍ تکې په واسطه دي کټانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هغه کېدی شي تداوي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته، او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هیله ده زما غږ سم واوري.
سمې اورو، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د جینو مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مو دنده ده. نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم، عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستنه مې حسناته تر خرابېږي، خو تر څنګ ډېر زیات ورنه په عذاب یم. هغه پرنچای ده، له دې پرنچي نه ډېر زیات په عذاب یم. یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هماغو ګولۍ نه ما ته د معدې مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، که یو جنس ګولۍ راته یادولی شي هم مهرباني وکړه. داسې ګولۍ چې هغه زما د معدې د خرابوالي بیا هم لامل ونه ګرځي لکه د مخکې په شان. مهرباني.
صحیح، ډیره مننه. او مخکې ته دې چې زابلۍ صاحب قطعی که یو پوښتنه به زه درنه وکړم چې ډاکټر صاحب ته نور هم واضح شي، تاسې د معدې تیزاب یا اسید لرئ؟
بله، هر وخت چې زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې، د معدې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د معدې څه ناڅه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډېره مننه. صحیح ده، ځکه چې تاسو ویل چې معدې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب، مهرباني.
خیر سی زبلی صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کېږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچه هم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي، د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي، او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې نه ده، او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو، چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضې وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کی یا تداوی کی. بعضې دواګانې مشخصا دو ونه ویل، خو بعضې دواګانې طبعا په معده باندې هم معدې حرکات کموي، بعضې وخت سالات پیدا کوي. نو ښه به دا وي که د ورور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضې د اسید کموونکي دواګانې دو ته توصیه کړي، انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. قاري صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه تشکر کوم چې داسې پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو د پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. موږ ستاسو سره مینه لرو، ستاسو سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مودې وړاندې کړې، خو داسې راډیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیه اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین ته راوړي، دغه ګرمه هوا او یا دغه خاطبات مختلف حشرات ما بین ته راوړي، او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده، هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسان چې په ښارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کېږي، پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي، هغه کسان چې په قرآو قصباتو کې دي هغه خو برکم نه لري، ځان هم نهشي ساتلی، او بل موږ دای بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره متوشه چې شي.
صحیح، مننه. کور ودان یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. آزادي راډیو
سلامونه. اسمه سرمان صاحب خرم
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
افغانستان گرمی بعض وقت جوش کڑی ابو یعنی بعض خلق وہ ڈاکٹر صاحبان جوش کر دل پر ساری دو گلاس اوچ کیا در گلاس دیر گٹ لری اب سروان صاحب یخ ابو والے ڈاکٹر زیادہ زکام ہوتا مرضوں پیدا کی تو نظر سے ڈاکٹر صاحب نظر اسے زیادہ وقتوں کے منگا ڈیر ابو یخ تقریباً یخ ہی نہیں چکو یعنی شوگر سے افغانستان کے منگتا سے بہتر معلوم کی سطح خاص غذا نسل خلق کی اخری یعنی دغه یخ ابو زیادہ وقت بعض خلق بنے مشکلات پیدا کی دغه دو سوال جمع محترمہ
ڈیر زیادہ مننه سلامت احمدی صاحب ور بشتو ڈاکٹر صاحب تا ڈاکٹر صاحب دغه دی ابو مسئلہ خو رشتہ ہم چه ډیره امره ځینی خلک ډیره سړی او بوتشي او ماده سوریدل لري چې ډیره سړی او بو هم شنه دي. خو مهرباني وکي او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته هم
مننه کاروان صاحب. هغه مخکې دین زه د دوه ورو سوالونو ته جواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم، کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوه کې دي چې هغه د پر مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو د پر چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دوه اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغله د نور ورو سوالونو ته، نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري موږ تاسو په دې بهتر پیږو چې سوی تغذی پخپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسي مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعده، نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارزواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی، نو موږ ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروتین اوسې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږې په شکل او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دو ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي، او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکړي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومانو ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافی ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي، اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګر دي چالتہ مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګر دي، نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانی باید وخت او وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچرته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ اماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي، همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رو پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي، نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارشې دي د ستوني دپاره، او د دغسې ډېرې یخې اوبه استعمال د باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي، او بعضې وخت کې تاوان سوي یو شی چې ما لیدلی دی هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا سی ونه کم قالبونه کم مثال دزګوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه دیوبو د کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب، ک څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه مننه سروان صاحب. یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه دی هغه وجود چې دی د تودوخه د تنظیم هغه مرورتیا نه لري او نه شي کولای چې په خپل کچر ته حرارت دی وجود لوړ شي، په خپل ځان دی وجود داخلي حرارت کم کی، یا داسې یو دی وبونه یا د هغه استفاده وکړي، یا دی په خپل نه شي کولای چې دی وجود حرارت هغه کې ځکه نور باندې متکی دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمن ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړی هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کې. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت کمواله باعث ګرځي. یخ اوبه یا سړی اوبه سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوه د هغه سره مخ نشي، جلوهلو سره مخامخ نشي. همدارسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بل صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړ چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلي په دې وخت کې لري نه چې د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه تروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باید ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډیر خو زمينه مساعدي، او دا د دې بایزګي ګرځي. متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
علي صاحب ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی، او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمی اوبه وڅښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډیر کوي، بیا هم هغومره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې څښلي. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
فروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي.
یو نورمال انسان چې شپته یا ویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاس نه تر لس ګیلاس دی ورځې، دا د هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وسکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ضایع کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وسکي. همدغشان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي. نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته، څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه په کې ډیر وي. د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایست چې کله چې هوا سړی شي، ژمی وي، هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامدي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي. یو ځل
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان، څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزه شو، لکه سینه بغل شو، لکه توره ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري، لکه کیمپیډیا کرونیک ابسترکټیو لنګ ډیزیز وایو، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایو، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه، او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان صاحب، یو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې پکار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضې ویروسي میکروبونه دي یا بعضې میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې، ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب، یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره دغه سکاربه یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی حسن په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي، کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کړي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي، او وروسته به باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي، او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که وایست، موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دي چې ایدو ډیر زر زر خپل بڼه تبدیلې کته هم کې دی. مثال معمولا په کې دی موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزر سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کې دی چې ډیر شدید بڼه ونه لري، خو بعض خلک چې هغه بعض مزمن ناروغي لري دو ډیر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعض وخت کې د خپل ځینې ناروغي د تجدیدو باعث ګرځي. نو دا خلکو ته زما توصیه دا ده چې کچرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپی ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، یو ځل ورته هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده. د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټ غټه مازله ده او معمولا په هغه خارونو کې چې ډیر زیات پر نفوس دي، اولته خلکو چې ګڼه ګڼه ډیر زیات ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډیر زیات دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نورم زیاتیږي. او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په سره مسکیږي چې هغه سږو ته ډیر زیات مضر دي، او حتی بعض وخت کې طاقت خودلی دي چې دا دي سرطان دی رامنځته تک باعث ګرځي. او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغي لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغي شوې، یا د سږو سرطان نه دي، نو هغه ته دا نوره مضر تمامیږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي او دوی مشکل د تجدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوی خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو دی ډیزلو لوګي ډیر زیات دی، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوسوي دیغه لوګای وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلف ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو همغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت دي زراعت زیات دي، هم هم دي ناروغي او شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثلا الرجن لرون کی هوا چې دا کې دیش مثال اساسیتونه رمنځته کی، سینه بغل رمنځته کی، د سږو ناروغي تشدید باید وګرځي. نو نور چې څومره هوا د زراعت په واسطه کړي دي، کاغه کاربن ډای اکسایډ، کاربن اکسایډ دی، کاغه هغه دی، کاغه د سکرو زراعت دی، کاغه چې هغه دی د ټیرونو یا مثال همداسې دی فابریکو کیمیاوي زراعت دی، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغۍ د رامنځته تک باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنې، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دوته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوانه دوه وجود کمبود سره مخامخ نشي، او کېدای شي داسې جامې دوه استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي. او همدغه سي کچرته دوپیږي چې دی داسې حالات سره مخامخېږي چې هغه کې دوه ته د ګرمي اول عمل ګنسیت پیدا کیږي، سرګنسی پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، د عضلاتو درد پیدا کیږي، ربدوالي صفراق یا هم زوفیت پیدا کیږي. عاجل باید خپل صحی مسئول سره یا مالی ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دوه کولای شي چې د هوا د ګرموالي عاجل وهلو د اختلاطات یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې دی هغه نه جامو نه چې نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډیر ضرور دي، کیدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي د هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د روانې خبرونې په دوام کې له یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکوو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون ساتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا بوام خپل خراب دی، یو ډول خوب دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومان باندې، په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګرید آقا، خلق ماشومان دی، ضعیفان دی، سوخت عمرون زیاد دی، یا ماشومان دی، دوی دی محافظی سیستم دی سیت وید. نظر پا هم دقا هوا بانده کل تا هوا خرابی دوی تیل متضرر دی. متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق تا عمرون دی پانزوست شپیتو آقا دوی آقا مقامت دی وجود کل تا هوا خرابی گی. هوا دی مون وجود که دیر رول لری. او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوان دی. مثلا ها با هوای ویل سدیر تا وجود کې رول لري. اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خراب کیږي، سید امکان لري چې مثلا ایصالات سلطه من سره شي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کولرا دی، انتونی امراض دی. په دا خاطر کله چې مثلا په منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بمبي دغه استفاده کې هغه وب کته نه وي، امکان لري ایصالات من سره شي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی. مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري، دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی، که قلبی سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د واسه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منسدي، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسدي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا سه گرمیگی خوصاً وز پجمه که تاسو به زیادتر سیستم ده تنفسی، مثلا آقا امراض مربوط سیستم ده تنفسی، مثلا نمونیا ده سی و پی دی ده برانشلال. پجمه که بوده که سده که هوا گرمیگی مثلا همدغه کلرا و ایصالات مثلا ده زیادتر امکان لري من سراشید. سده خاطر هم یو هوا خراب ده هوا، او په زمن که گرمی کلسه گرم شی بیل ده. مثلا در بود تاسو گره هوا کلسه گرمی ده زیادتر امکان لري ملاریا و گرم و ساحو که ملاریا ده آقا مثلا یا من سراشید میسته ده ملاریا. آقا بس چیر ده دندی گید ده همدغه دندی و بونه ده آقا بعد مثلا
ډاکټر صاحب او بخښه تاسو ول چې هوا تاود شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي، خصوصا په ماشومانو کې، د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همداغه دی دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض امتحانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي وګوره دا محیط دغه امتحانات ته هماغه مکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوهجات تاسو وګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چی څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باز وخت درسې پورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه داسې پاده یو علت دا دی یو علت دا دی چې خپله همدغه اوبه ککړ کېږي هو مساعدېږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ د هغه انتان ښه فعالیت نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که هغه انتان دي په دا مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه ډیره بده ناروغي چې لکه بلې ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلې دي چې وایدا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي در لري د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل عیسد کېږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چېرته وي په یو مثلا د څه دې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نن څخه یو کوټ کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس شي پر یو پرم دغه انتان باندې تکر شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په شمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه مکروب مخ مخ کې مشوره وکړه بعض مکروبونه د شمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت باز په وړه کې
په شمه ولې دی زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره دموږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي، یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی، هوا ډېر ګرم دی، وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده که د امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي، لمر ډیر تود وي، لمر ته ډیر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده، کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مار ډیر ګرم وي، و صحیح ده چې دوی که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري. صحیح ده چې مارم تاثیر کوي، مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي، هماغومره مایات هم ضرورت لري، مثلا ما باید مایات وخورو. خاطر چې مایات د وجود په اوړو ژمي کې فرق کوي، مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي، وجود یې هماغومره انرژي ته ضرورت لري، هماغومره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه، بېل ویټامینونه، منرالونه، پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
کوي زو سر گونو محبت لا سمسار